علي باشيت.
ډیر مننه له تاسو مصطفی صدیقی او اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي ارادي مجلې ته ځنګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو جمهور رئیس ویل طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریض یو دی. پایل خبرونه کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو یو ښوونځی په اور سوځولی دی. د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څېړل سوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې سي. د ده په خبره ډیری پریکړې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو لوایحو او تخنیکي مسئلو په چوکاټ کې پریکړې سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشري انتخاباتو لومړني نتایج د مرغومي میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان شول، خو د وروستیو نتایجو اعلان یې لا هم ځنډیدلی دی. په تخار کې چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو د دوشنبه په ورځ تالوقان ښار ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولی. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل ښوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی.
طالبانو یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري ته په یو متوسطه مکتب باندې ور واچوي. په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي و نه ټول سوځېدلی او طالبانو بیرته خپل ځای ته ځي او دا مکتب بالکل د کار نه ځي.
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلو هاونجونو او هلکانو شریک زده کړې کولې. د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نو موجود. زبیح الله مجاهد چې ځند وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړی چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده. نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي، نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا 2 میلیونه نیالګي په ننګرهار کې د کښېنولو لپاره کرل سوي او د یوې کړنلارې له مخې به پر بېلابېلو ادارو وویشل سي. د ننګرهار چارواکي د نویو نیالګیو د کښېنولو خبره په داسل کې کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ژمي په پای کې او یا هم د پسرلي په راتلو سره د نویو نیالګیو د کښېنولو لپاره موسمی فرصت برابرېږي. د چاپریل ساتنې د فعالانو په وینا افغانستان چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول بېلابېل ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ستونزې سره مخامخ دي. د ونو او بوټو کښېنول، دغه راز سمسورتیا زیاتول دا ستونزه راکمولی سي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي او تورن کړي دي. دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل سوي. دا ډله د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې عرب توکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې جاسوسي فعالیتونه کړي. په بیان کې ویل سوي چې نیول سوو کسانو په ډنمارک او نورو هیوادونو کې د اشخاصو په اړه معلومات راټول کړي او د سعودي عربستان استخباراتي ادارې ته یې ورکړي. ټاکل سوي چې دغه کسان نن مقدماتي محکمې ته ودرول سي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو د ادارې مشر پین پورچ اندرسن ویلي دا ډیره جدي قضیه ده چې پکې سعودي عربستان او ایران خپل تربګني ډنمارک ته راوړې ده. د سوریې په شمال ویدیس کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړي چې په کې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی. له دې سره د مسکو او انقرې ترمنځ په اړیکو کې هم په سوریه کې د اپوزیسیون د وروستي مورچل ادلب پر سر ترینګلتیا زیاته شوې ده. د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل د شپې لخوا د سوریې په ادلب کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د توپونو په ډزو 15 ترکی سرتیري او 3 ملکیان وژل شوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار ویلي د ترکیې پوځ هم په ځوابي برید کې 45 هدفونه ویشتلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي د ترکیې د توپونو په ډزو په لازقیه، ادلب او هما ولایتونو کې 14 سوریایي سرتیري وژل شوي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په کړکیچ کې د مخالفو لوریو ملاتړ کوي په ادلب کې د تاوتریخوالي پر بندولو پریکړه کړې وه، خو له دې هوکړې پر لپسې سرغړاوی سوی دی. په سلګونو زره خلک په دې ولایت کې د سوریې د پوځ له عملیاتو تښتیدلي او ډېر یې د ترکیې د پولي خواته نږدې کېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته خبرداری ورکړی چې د توپونو د ډزو په مسأله کې له دمشق سره د انقرې له چلند ځان لري وساتي او په وینا یې د ترکیې پر لاره دی نه درېږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د ترکیې پر ځواکونو وروسته له هغې حمله وسوه چې دوی په ادلب کې په خوندي سیمه کې پرته له دې چې روسي لوری خبر کړي وړاندې ولاړل. د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین لمځکنۍ بشپړتیا څخه د ترکیې پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې انقره د روسیې لخوا د کریمیا غیر قانوني لاندې کول په رسمیت نه پیژني. اردوغان دا خبرې پرون دوشنبه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې کړې دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز ویلي هیواد به د هغو تقریبا 1500 کریمیایي تاتار کورنیو لپاره د کور جوړونې په برخه کې مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته د اوکراین نورو سیمو ته کډه شوي. د بشري حقونو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو هغه څه غندلي چې دوی په کریمیا کې د ترک ټبرو تاتارانو او نورو روسیا ضد کسانو په وړاندې د روسیې لخوا د ټاکل شویو کریمیایي چارواکو ځپونکی کمپاین بولي. اردوغان چې په وروستیو کلونو کې له روسیې سره اړیکې پیاوړې کړې په کریمیا کې د روسیې د اقداماتو سخت مخالفت کړی او په ځانګړې توګه یې دغلته د تاتارانو د حقونو لپاره څرګندونې کړې دي. د چین رهبري تایید کړی چې د نوي وژونکي وایرس په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وې. په چین کې د کورونا وایرس له کبله تر پرون پورې د مړو شمېر 425 کسانو ته زیات شو. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن سهشنبه په کورونا وایرس د 46 نورو کسانو د مړې کېدو راپور ورکړی دی. تر پرون دوشنبه په دې وایرس تاخته کسانو شمېر 40,000 او 438 کسانو ته ورسېد. د چین خبری آژانس سینهوا د واکمن کمونیست ګوند په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د نوې خبرې سوي ساري ناروغي په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وي، ځکه نو د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې په ملي سیستم کې باید شوالی راوستل سي. د کورونا وایرس له کبله د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې روغتیایي استراري حالات اعلان کړی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. جمهوری ریاست ویلي طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریض یو دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو د تاوتریخوالي د رقمولو غوښتنه کړې وه. اجملان او نورو تفصیل.
ظاهرا د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا وربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړې. په دې ترڅ کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکن کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته پته مدي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړې کې پر وربند ټینګار کوي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریس ترمنس توپیر نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف ایست که
دریز یو دریز دی او هغه داده چې د افغانستان او امریکا ولسمشانو په تیرو دوو میاشتو کې لکه تر لګه دولي د نشي درلودي. په حقیقت کې پر هغه سترو اهدافو خبرې او هوکړې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو داده چې هر هڅه یا هر هوکړه چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلی یو اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو وختنه هم ده.
موضوع خاص
مردم افغانستان د سیدی کې پوینا وست امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې لمخي وکټلې شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او کنه، او یادا چې ایا لدی لارې موږ افغانستان کې وی پایدار سولې ته رسیدلې شو کنه. دا ولسمشر غنی د ویان پوینا دا هم امریکایی لوری او هم افغانانو ته مهم او جدی پختنه دی.
اگر تمام خوشنودها انواع خوشنودها
خغل صدیق وایي کده تا وتری خوالی ټولی هغه باندې چې له جګړې سره تړلې پای ته ورسیږي او موږ د یو داسې اوربند شاهدان وسو چې لمخي خبرې اترې پایل کړو ته بند افغانستان خلکې هر کله کوي. د امریکا او متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او نورو لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکیزي پایلې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندیدل وي او بل اخره سولې ته د رسیدو لپاره یو روښانه لار دا تاوتریخوالي کمول او که بشپړ وربند. دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځېدلې. ریپورټونه وایي طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي، خو د بشپړ اوربند لپاره چمتون نه دي. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول کافي بولي، وایي د وړاندې تګ لپاره لار جوړولی شي.
په پکتیکا کې په لسګونو کسانو د جرمونو د زیاتېدو په اعتراض لاریون وکړ.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت له امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. د یکشنبې په ماسخوتن د خرنې ښار درې دوکانداران چې کور ته په لارول، دوه تنه یې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شول او درېیم تنه یې ټپي شو، خو د پېښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د لاریون یو بل ګډونوال مدني فعال زاهد پکتیکاوال هم د یاد پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه.
بار بار داسې شوي دي چې دغسې مجرم کسان نیول شوي او پېژندل شوي دي، وروسته بیرته دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي دا کسان.
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي وویل دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم اصلي مرتکبین ونه نیول شي دوی خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوي.
نو موږ سره ظلم سوی ده، د موږ خلک شهادت رسولي، د دغه عاملین څه پیدا نه شي، حکومت یې پیدا نه کړي، موږ به تر هغه دا درته همدلته اعتراضونه یې درته به نه ځو.
بل لور ته د پکتیکا امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجرات کړي او د پیښې ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولیدي. د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ وایي شاه محمد آریان وویل پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي.
په پکتیکا کې د پرونی پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجرات پیل کړي دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفره نیولي دي چې څرنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده. موږ هڅې دي دوامداره دي چې دغه سی پیښې بیا تکرار نشي.
یاد دی وی لیوی میاشتې په ډېره موده کې دا دریم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پیښو لاس پورې کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیوي مجلې تر اوریدو مخکې به ملالۍ بشیر راتووي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نېشنل جیوګرافیک آنلاین خپرونې د افغانستان د وچکالۍ او پر خلکو یې د اغیزې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د فاطمه په نوم د یوې افغان ښځې په کیسه پیلېږي چې د بادغیس ولایت اوسېدونکې ده. د دې د کورنۍ څاروي له تندې مړه سوي 13 میاشتې مخکې، کله چې لوږه او بېوزلي زیاته سوه. د دې کروندګرې کورنۍ له یوه بډایه سړي څخه د 2500 ډالرو په ارزښت پسونه، وریجې او اوړه په پور واخیستل. کله چې دوی ونه کړای سول پر خپل وخت پور پرې کړي، دې سړي ورڅخه د فاطمې څلور کلنه لور فریبا خپل زوی ته وغوښته. فاطمه چې نه یې غوښتل خپله څلور کلن لور یې د پور قرباني سي له کورنۍ سره یو ځای له خپله کلي وتښتېدل. په مقاله کې راغلي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ دي. متخصصین وایي وچکالي، سیلابونه، برف کوچونه، ځمکه شویدل او شدید موسم جګړه او د کوچنیوالي ودونه زیات کړي. همداراز یې خلک اړ ایستلې چې له خپلو کورو بې ځای سي. په مقاله کې د پلازمینې کابل نفوس ته په اشاره راغلي چې په تیرو لسو کلونو کې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر زیات شوی او په نتیجه کې یې پر منابعو نور فشار راوستلی دی. د مقالې په پای کې راغلي چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي. که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتړ په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار شوی. د خبرونې په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه یې د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه سوې چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنه برخه ولري. د خبرونې په لیکنه د دوو غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلي دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د ښکېلولو ټکی روښانه کړ. د خبرونې په لیکنه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خبرونه لیکي یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خبرونې په لیکنه پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو ځل بیا د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمې کلیزې په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسي، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو
په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ور د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل دې کې لیکنه کړې وي. خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شیرونه یا هم
بازار پانه کې به لندکی سا وېد وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلی تنګ دي ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوه نظم واوري. زب له غرونو درناوي راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینې چیرې کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګولې تبی مخیر غونو وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لننه پورا اتلس کال وړاندې د سلواغي د میاشتې په لسمه نیټه د آزادی اروپا رادیو د افغانستان څنګه آزادی رادیو په خبرونو پیلو کړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې آزادی رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ درې ساعت خبرونه کولې او وروسته بیا د خبرونه تر دوه ساعتونو وغځېدې چې اوس د سهار له وو پیل او د ماخام په وو پای ته رسیدي. آزادی رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمېر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړې. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یو معتبر مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنې خبرونې کړي او لا هم روان دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار په ورکولو راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي خپل خبرونه کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدا لپاره د یوې ژمنې رسنۍ په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د ازادي رادیو د کورنۍ درې خبريالان عباد الله حنانځه، سباون کاکړ او محرم دورانی قرباني شوي. د رادیو مجلې نننې غنا د ازادي رادیو د اتلسمې کالیزي په پار د خپل دریو خبريالانو اروخاد عباد الله حنانځي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالې کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوه.
دا د آزاد افغانستان رادیو دا د لوی او بخون کې خدای په نامه قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډېر مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
د حق غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خبر سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 3 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو او در شو د خو په دری او پښتو ژبه درې ساعته خبرونه پیل کړي. وروسته په 2004 میلادي کال د مارچ په 28 دغه نشرات 2 ساعتو ته الوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خارونو کې په 0.15 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2.89 منځني ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه ام افغانان څه نظر لري.
ما انو ماجی شیر زمان او مونږه 2 ساعته ازادي رادیو او خیخ پرونه کوي
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنگ خاکسر ده د ننګرهار ولایت وسیدون کې د رادیو چې مونږه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. خوشبختانه د سی خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است کی سه با تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو دا محل یواز تریوی رادیو محدود نه ده پاته، بلکې څو رسنی ز خبرونه لري چې میلیونونه کسان د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست. کل نوشته های
ټولې رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم
او نوښتم دغه زنده بدم خواهم کړ.
خغلی عارف زیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوی نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلي.
زما یوازینی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبریږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنيزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 13 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو درسولو تر وسه وسه هڅه کړې. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقونو، د ازادي بیان او لفساد سره د مبارزه ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمينه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلو سوالیتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کړه او به طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دی وړاندې په 1915 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دی وړاندې په لومړۍ ځل په 1915 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو له 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی په اړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې په خوا هم خوري وری لیکنه شوې وي، خدا چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو. دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوې. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادول وړ دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې بیا موږ خپل قیمتي وخت مو تراک ستاسو نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې لایم دا چاپ شوی. کله دا کتاب پڑھ راته وږي د معنی په کتاب کې څه دي؟ دفتر ډیر پوری او تدریسي کتاب دی او په هانتونو کې تدریسي زما معلومات مخې ته روسه پوری چې ما څومره لوسي د معنی په اړه ډیر پوری لیکل نه وشو که شوی مو ډیر خوري وري لیکنه به وشو. په دې کتاب کې څه خوندې شي؟
نو زه به سر درته وکم چې اول خو د بلاغت علم چې دی چې موږ ورته ادبي فنون یو د بلاغت علم اصل کې بیان و معانی ده او بدی د توابع ونانی معنی کې پښتو ادب کې ډیر کم څه ذکر شوی و. زمون محترم استادانو چې ما ول د معنی ادا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل په دې کې لیکنه کړې وي خو هغه ډیر کم وي. هغه د صرف د څو مخونو نه زیاتې دي. نو بیا د زمون په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه مال ویل چې په دې باندې بار کې خواري وکي او د سړي خورو ورو ماخذونه نه اوس په لاس راوړي. زمونږ د دې سمستر د تدریس لپاره به کفایت وکي. نو بیا د تحصیلات یلی بورډونو دا موضوع تیر کړل او معنی به ولیکل. نو معنی د سیده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډیر ژور اثر لري. ځکه د معنی دنده چې د فصاحت او بلاغت دی.
څنګه کولای شو پرته لاغ چې هغوی زموږ د ادبیاتو پوهنځي محصلین نه دي که چېرته دغه کتاب ولولي په هغوی کې تاثیر څه تغییرات راوستلی شي؟
په هغو کې خو بالکل تغییر راوستلی شي. یعنې په دې باندې پوه کولی شي چې فصاحت څه شی دی، بلاغت څه شی دی او دا په لیکنه کې څومره ارزښت لري. بیا دغه د معنی رم چې دی دا د کره کتنې سره څه تړون لري، دا نو دا د نحوي سره څه تړون لري. ځکه نحو د جملو نحو د جملو د جوړښت علم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی. نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه که نثر یو که نظمي هغه نو منظمه کړي نو معنی نه چاره نشته دی، باید دې ته حتما یو څه وکړي. زمونږ لوی استادانو خو دا په نورو ژبو کې لوستلې ده لکه په عربي کې. زمونږ شاګردان چې دي هغو دا کار نه دی کړی، دا زمونږ نه وروسته خلک چې راځي نو هغو باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته څنګه وخت ورکوي او څومره ورته ضرور.
پرته له دې چې دا ادبیاتو زده کوونکي هغوی ولولي کنه که نور کسان چې هغوی لیکي هغوی ته هم ګټه لري؟
بالکل ولا ګټه لري. ګوره دا لیک او ادب او دا خو دغه شانتي مستر دینه چې دا کسبي دي نو فطري شیان هم دي. نو دا فطري شیان هم دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسي شاعر وي څنګه ولوستي. خو که دا هغه تاسو دا یو شعر ګوري چې مینې دې ستي کړم رالی په ایرو اوس مې په ایرو کې لاس واچي با دي وینه د دې د روسه دغه چې ته وګوري ته به چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی. دا داسې یو عالم لیکلی چې هغه د نفس تزکیه کړې ده. هغه یو صوفي دی او هغه د تصوف مدارج ټول والي دی او یو زیاته رسېدلی دی. نو نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دا د ژبې لپاره او بیا د څنګهوالو لپاره څوک چې مسلکي خلک دي ډیر زیات ضرورت لري. حتی د عروضو پورې اوس خلک په عربي عروضو باندې نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی. حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي عروضو باندې برابر دي. یو ساده غزل دی د پېښور نه پخوا ویل کېده، جانان ستا خیری مې په دعا منلی دي، مفول مفایل مفایل فولون، دا هزه چې اخرب بهر دی او دا غزل ټول په دې بهر باندې برابر دي. هغه شاعر به داسې نه کړي دی دغه نه نو چې عروض به یې لوستلي، خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی.
استاد، څېړنه خو نه اول حرف دی او نه آخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې. خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی، فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسي. د دغه کتاب د لیک په وخت تاسو له کوم مشکلاتو سره مخ وئ؟
نو د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې موږ صرف دوه ماخذه لرو، او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بل د کاکا خیل صاحب وه. هغه د نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده، یا د هغه په تاثر لیکل شوی وه، خو هغه ډېره زیاته کمه وه. نو بیا چې موږ ته په دغه کې راکړل بور چې بیا موږ ته حکم وکړ د تحصیلات عیدي، ویل دا باید د 200 مخو نه کم نه وي. نو په دغه 200 مخونو کې دغه کې ما بیا یو څه زیاتونې پرې وکړلې چې معنی ټول اته فصله وه، او ما یولس فصل ته ورسېوله. فصاحت بلاغت مې بیل فصل کړ، او د هغې نه وروسته مې بیا مشکلات ډېرو په اردو کې یو ماخذ ما لاس له راغی، هغه هم ډېر لنډ و. نو زیاتره څه چې و هغه په فارسي کې و او په عربي کې و، نو د هغه نه مې استفاده وکړله. او دا تبن یو دغه کار دی، ځکه اول کتاب پیدا کول دغه کې. بیا اوس فضل عبدالقاهر جورجاني رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلائل الاعجاز. ما به چې د خپلو زیاترو استادانو نه چې موږ سره دلته په دې پوهنتون کې دي، هغو ته به مې ویل چې دې کې دا د فصاحت مسله داسې جورجاني رحمه الله راوړي ده، تاسو دې کې څه نظر دي؟ هغو به ویل چې ولا نه شکر وکړه. یعنی ځکه چې اوس دا بلاغت چې و دا داسې صحیح په مدارسو کې به ویل کېده، خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی. ډېر استاد،
یو بله مهمه مسله سمه ده چې تاسو دا کتاب ولیکه، آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسیږي؟ د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسیږي؟
نو اوس خود تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو، او د همدې دپاره کار هم کېږي. نو تبن چې مو خو نو د همدې دپاره لیکلی دی، نو تبن که چا بل څه ونه لیکل همدا به یې همدا باید ولوستل شي، د معنی په حیث، د معنی د مضمون په حیث.
دې ته ورته نور په ادبیاتو برخه کې څېړنې تر لاس لاندې لرئ، کار کوئ په کې؟
نو زه خو اوس بل داسې خاصه څېړنه خو نشته، خو د رحمان بابا چې په پیړیو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی، بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردن داسې خبرې کوي چې د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی او یا څنګه نه دی دغه کې. نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې، په شعریت باندې، د ده په تصوف باندې، او د ده د ژبې په سپېڅلتیا، په سادهګۍ باندې، او څومره چې پکې د فصاحت او د بلاغت زور دی، په هغه باندې معنی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حد ته مې رسولی دی.
استاد، یو بله مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده، ټولنیز سایکالوجي او معنی، آیا دا هم په دغه کتاب کې تاسو څېړلي دي؟
نو سایکالوجي خو به ټولنیزه نه وي، خو که موږ ستا فکر یې موږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثراتي کره کتنه. نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې، نو طبعاً دغه تاثرات به پکې ځای لري دغه کې. او د سایکالوجي مثلا که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي، نو دا خو د زه خو د دې دپاره دا دلیل لرمه چې یو پوه وایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي، ټولنه ځان پسې راپورته کړي.
ډیر مننه.
شاد او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانه دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه ترجمه باندې دي. اغلی شبانه دوران وای چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده، نو ځکه یې ژباړې خوند ورکاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړې خبرې کوو.
فنکار
اغلی شبانه دوران، ډیر مننه، خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مکتراک او پښتنه مر سره کوم چې په دې وروستیو کې ستاسې یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوی. د دې کتاب په اړه راته وایا چې په دې کتاب کې څه څه دي.
مننه له تاسو څخه چې خپل قیمتي وخت مو مکتراک او زموږ راوبلم دې خبرونه ته. ځانګړی سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دامګړي ستاسو خبرونه اوري. مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې ودا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دا وخت کې مې کار کو، ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لنډکي شعرونه یا هم ځینې د زموږ د پوهانو نور د نورو هیوادونو چې دي دوی ځینې هغه ویناوې ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راژباړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلو چې ټلګرام دی. ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولی شو ډیری څه ترلاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو د خصوصا په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شعرونه بول. دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب درلوده د نورو ژبو څخه چې دا شعرونه بول دا په فارسی راوښ بړ، ځینې په انزور ډول به خبرول او ځینې به همداسې د شعرونو د شاعر نوم سره به خبرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه د ګروپ کې ډیر خبره کیدل او ډیره یو به دا تشویقوله هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دغه شیرونه لا هم خبره و. ډیر ښه شیرونه لري. د دمګړی کتاب هم چې لتا سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړی، نو ما به دا شیرونه اخیستل، ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل، ځینې به مې کاپی کړل، ځینې دا انځورونه وچول دا به مې راوخسل. یا هغه دا سکرین شاټ دا عکسونه او د انځورونو چې را ډیر شي ګالری ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالری یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي، نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعرې په اړه ډیرې معلومات ترلاسه کړم چې داسې شعرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کیږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شعرونو سره زه هلته مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمن اصلا د هند په کانادا کې ژوند کې وی دا کوم شری ټولګې چې لیکل دا په دریو برخو وشل شوی دی او داسې ترڅنګ نورې ما دغه معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ راوخیستل.
او بیا د کتاب په ژباړې شروع کړ او د ژباړو
لومړی لکه څنګه چې می یادونه وکړه ایما ایز هوډ نو چې دا کتاب راوښوړم، څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شعرونو راخیستې ول ګوګل نه مې راواخیستل او د دې شعري ټولګې سره چې زه مخ شوم دا مې راواخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خپاره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې دا نور شعرونه مې ولوستل. ما دغه شعر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولیده چې زه دغه کولی شم پښتو ته راوښ بړم. بیا وروسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې ما دغه څه مشوره اخیستل چې دا کتاب دغه څه ده خصوصا شعري ټولګه ده، آیا زه دغه راوښ بړم دا به ښه وي او کنه، هغوی زه تشویق کړم. دغوی تشویق د دې سبب شو او د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوډ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړې ته مې مخه کړه.
اغلی شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته. کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعري ده تاسو خوش باړلې؟ هغه اصل متن مو لوسته بیا خپل ژباړ مو هم لوستي. د شاعري هغه ډول څه ډول ده؟
روپی هم دا کوم شعري ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دمګړي زموږ استاد پلاس کې چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي. د چې کومه شاعري کړې ده او یا هم دا کتاب چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب هغه احساسات دي چې کله چې یان د انجلې چې بخپل کور کې وی یا هم ار انجلې زمک پټول نه کیچدا د خپل ما چاپریال د کور په چاپریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینا ورکړي دغه مینا او دغه چاپریال په کې انزور کړي د خپل دی شاعری کې او په بل برخه هم دا چې یو پیغله چې استریږي او یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل دغه احساسات بیان کړی دي او دومره برخه هم دا پکې بیان کړی ده او یا هم انزور کړی ده چې دغه جلې په مینا کې ماتې خوري د مات څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عادسه پی رازی دا حالتونه وی چې دی د کتاب کې هم دی شری ټولګه کې رنګړلې دی په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انزور کړي
مننه له د هنر ژباړه په ځنګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړه کې ټولو سخترین ژباړه ده ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپل ژبې باندې لیکي بیا د دغه انتقال وبل ژبې ته لک ستونزمن وي سخت وي سخت درته نه و چې هغه احساسات یا هغه عواطف چې هغه چې روپی خلی دي بیا هغه ته کټ مټ راوش باندې پښتو
ته ډېر ښه خټي کې ته اشاره وکړه لومړی دا چې روپی خپل یو خزه و زه هم د دې د طبقې نه يم یا هم د دوی یم هغه د جنسیت نه يم په دې برخه کې د دې د غټول احساسات چې ول د دې هغه غټ چې ټول سوچا دی مېرمنې غو چې موږ ډېر خپل ټولنې کې داسې مېرمن سره مخ یو او یا هم ډېرې خپل غټ نه وچته ول شي دا و چې د خپل اندغه تجربه د احساسات د چې په دریو برخه کې وشل شوې د کور چاپریال د مور پلار مینا د دې مینې هغه انزور نړې احساسات انزور کړی دی ورسته ل مینی ماته د لو بیا هم بریک اپ چې ورته وای په دې برخه کې د احساسات چې راخیستې دي ما چې د دې د شعر ول وس او دا چې د یو خزینه سوچا غاغ په دې برخه کې پلانډټو کې راخیستل دي او په دې کتاب کې ما ترڅنګ د دې چې شیرونه راجبړې د ځینې انزورونه هم دلته شته دا انزورونه ته چې وګوري ډېر لن لن شیرونه لنډکی شیرونه دي خو ستر پیغام ځان سره لري یعنی ډېر حالات یو هم داسې احساسات کې بیان کړی ما چې د دې شعرونو ول وسل د دې احساس مخبل وجود کې هم ولید یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلې د کوم کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوی دي دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ما ته ډیر آسان ول چې زه هغه احساسات خر اخیستلی شم او په خپل ژبه چې یعنی د غیژ به زما ژبه یو ده ځکه چې هغه مېرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملول شي یا هم پیراتلی شي څنګه باید دا بیان کړي هغه مخه واخیستل و مشبړل او په دې برخه کې کوسن زمينه درلو
یعنی د احساسات او د جنسیت مشترکوالی د دې سره چې تاسو ته په شاعرۍ د شاعرۍ په ژباړه کې ستونزه نه وي خو رازم دې ته مخ کې ویل چې دا دریو حالتونو په اړه شاعري د روپی مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده د ځواني ډول دی د مینی وخت دی چې را د په مینا کې څه ډول و او وروسته د اړیکو لپاره کوم هغه حالت ته
بالکل
زموږ غوړیدون کې به موږ د وخت کې یو ډول په تشويش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښا روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې تا څه ډول ژباړلې روپی په مینتوب کې څه ډول کړی او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړې نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راتو
حتمان والے نه دا چې د دې تلوسه هم ختم شي زموږ په ټولنه کې ډیرای موږ د دې شاید چې په کومه کورنۍ کې چې نجلۍ نړۍ ته راځي او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته یا غږ پی کېږي چې ستا لور پیدا شوه داسې ښه احساسات نه لري او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي ډیری بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ ګڼي خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډیر لري ځکه چې زه خپله نجلۍ یم زما پلار جان ما سره ډیره مینه کړې ده چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق چې زه د تر رسیدلې ما
بل عمل دا دی چې لور هم د پلار سره ډیره
لور پلار سره مینه بالکل لور پلار سره ډیره مینه لري او زوی مور سره ډیره مینه لري دوی دواړه یو بل خر در کول شي او دوی دواړه ترمنځ ډیره خاړی کی موږ دې خبر سره ډیره آشنا یو چې انجلۍ پر ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کول شي زموږ په ټولنه کې دغه انزور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي او لاسه برعکس مور خپل زوی سره او زوی هم داسې برعکس سره مینه کوي نو دا چې خپل پلار جان می څومره ما سره مینه کوي څومره ورته مینه زبیر تور کوم د خپل د دې دغه حالت څخه در کول شم ادم ګړي کوم خويندې هم مایند زموږ غږ چې اوري او داسې برعکس موږ ورونه چې اوري دا ذهنیت یا دا احساس هم دم ګړي هم احساس کړي مثلا موږ وای چې وای پریکړه دا و د دې یو شیر دی پریکړه دا شوی و چې هغه به ستا د ژوند لمړنۍ نارینه مینوي او ته اوس هم هر ځای کې لټوې یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده هغه نارینه مینه هغه اوس هم هر ځای کې لټوي خو پام دې ته نه چې هغه مینه د پلار مینه موږ اتل دا سوي چې پلار یا مور هغه مینه در سره کوي یا هم د پلار مور چې وي جلې سره ده مثلا پلار می مصر به مطلب مینه کړې ده دا دومره مینه را تر کړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري
د ماین توپ د وخت یو شعر راته وای چې روپی کلمې نشو څړول شاعری وکړه
بالکل وای دا چې ما ډیر خوښیږي کله چې مینه شو پی خو هر مین د خپل معشوق تعریف کوي که معشوق وي خپل د مین تعریف کوي که مین وي خپل د معشوق تعریف کوي نو دا چې معشوق وای هر انقلاب ته هغه د هغه په شونډو پایل او د هغه په شونډو پای ته رسیږي
دیخي خا د بریک اپ د وخت یو شیر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي هم دا په مینې کې مات خوري وای چې للره ډیر خایسته وي خپل معشوق ته وای چې در نږدې شوم از غې دی لرل
ها د ورسته پښتنې په توګه ما دا کتاب لوسته په کتاب کې د هر شیر سره یو یو انزور هم کښل شوی دی او تر ډیر پوری دغه شیرونه کچیر دا تصویر ورسره نیوي نو معنی نیمګړی وی
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شعر د ته په هر ځای کې او دلته نه او دا می ډیر زوروي دا می ډیر زوروي بیا تصویر چې دا د سینما دی
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې یو چا دا کړی وی او دا شعر ولولې نو اوتومات به داغه په احساسات او عاطفو تاثیر کوي دا تصویر نه چا انزور کړی تا په خپل کلی کنه دا د انټرنیټ نه کړی
زه انزورې کې انزورګری کې دومره تکړه نه یم خو هوټ لرم چې ان شاء الله زای کوم خلک لک لاس می ګرځي اما د خوانزي ل وخت نه چې پاتې دي دا کوم انزورونه چې دم ګړی تاسو د شیرون سره په دې کتاب کې وینئ ما دا د ګوګل نه راخستی دا انټرنیټ نه می راخستی دي
ډیر مننه
سلامات
کوردا شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو د دې پانه کیسا وګمه جبر خیل کوي د کیسې نوم ویده وګړي ده
زرپانه ویده وګړي نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو تابه ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببر لوی سپکو او درنو ډزو ل کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه دربارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي لټولو د لوی کلا لوی دروازه پدرب بیر تشوا سپکو او درندو دزو نوی وازی په کلی کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلی ګرد واړه او زاړه ټول لزایا ولټیدل د کلی د سړې ادې لخلیل او چغ پورته شوا یا الله خیر لدی سره ټول نارې کړی غلی دی غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغله لو واخیستل چا توره په لاس کې ونیو چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوګی ته واچو خو چې لکلاګانو او کورونو د باندې د کلمن سره ووتل هر یو لکه اروایي چې وتختی ځای په ځای ودرید په ټولو ویر خبر شو رنگونه یې زیړ واوختل ټول کله پسپکو او درنو وسلو بار داسې وسلوالو نیولای وچی نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لوی وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتل شول. په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه کروندې او کلی ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلی او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړوړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنلو نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی و، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلا په برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه ور وړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلی یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا ایخه پاتې شوه، او هر یوه له خولې بې واکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو، او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه، او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې، او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه، او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېده: که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه، او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې حس کشملې وهلې او په اوګدو برېتونې لاس تیراو غاړه تازه کړه او په پلو یې وویل مګنه یوازې بده اړاند او کانیو ناپوه هم یو چې پردې مخلوق لڅومره لري ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر ده او مکله هغه نه پیژنو او لدې سره د ټوله کلا وګړو له شرمسترګي لاندې ونیولې او تر ډیره یو بل ته نور له شرم ورونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو د رادیو مجلې ورسی برخې ته رسیدلی یو. په ورسی برخې کې ورخمین خیال لرو. په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراوړو. زب بیا رازما زب بیا سا غوارم زب بیا رازما زب بیا سا غوارم زب بیا غکو ما زب بیا تا واړم زب د ژوند ټول رنگونه ټول کړم زب رڼا غواړم زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا کته پورته وګورم زب بیا وړاندې ورسته فکر وکړم زب بیا هیڅ چاته کیسه نه کوم زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم زب بیا هیڅ چاته زړګی نه ورکوم زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم زب بیا هیڅ چاته سندرې نه ویم زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم زب بیا هیڅ چاته جانان نه وایم زب بیا هیڅ چاته ارمان نه وایم زب بیا هیڅ چاته د خپل زړه خان نه وایم هو زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم زب له غرونو درناوی راټول کړم زب د بهر چوپتیا هم راواخلم زب د لوی اسمان سینه چیری کړم زب د ویډ جهان لمخه ګلی تبي مخیر غونه وتروړم زب الفاظ هوا کې وکرم زب لتور نه د میم تورې را لری کړم زب د شپې تیرو کې چری وکړم زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم زب غوغات هم وګونی سما زب خاموش الفاظ ولولما زب می آه ته جامع واغوندم زب خفغان صادر کی غوټه کړم زب خندا په دار را وزړوم هو زب بیا رازم زب بیا سا غواړم دادم زاد بچو کی یواسی تا غواړم زب بیا رازم زب بیا مین راوړم ټول یارانو ته خبر سپین راوړم لڅو یارانو نه می کرک کیږي خپل مارانو نه می کرک کیږي مداری تو پر باندې بدی لګي دو مخی تو پر باندې بدی لګي د سیاسيونو نه هم خنوړم ډیر خونخوار خلک دي پلار روان خوډي بیلار خلک دي داسې هم شته چې ډیر د کار خلک دي هو زب بیا رازم زب بیا سا غواړم بس دی تیار ژوندون ته یې ورنا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب ړندی دنیا ته سترګې راوړم زب لګونګ اسمان آواز پورته کړم زب کڼا زمکه هم وډبوم او ورته وایم بچي دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده دا رڼا تته ولي دا تیار زیاته ولي دا مینو ورک ولي دا نفرت زیات ولي ده دا دروغ چا جوړ کړل دا رښتیا چا ورک کړل نو دا اسمان ورک ولي ده درون جهان سپک ولي ده مین نفرت خور ورور ژوند ده په مرګ درون پور هو زب بیا رازم زب بیا سا اخلم زب بیا رازم مینی ته خکو ما نفرت ته نکو ما او په لوړه ناره دغه ټپکه اومه په نصیبه به می پرته وا چیرته زما نازک بدن چیرته غمونه
هو
زب بیا رازما هو زب بیا رازما زب بیا چغی وکرم او داب وایم چی سوزیگم او رکیگم اتسوک شتا چی درد می کم کری خندیگم خوژړیگم اتسوک شتا چی درد می کم کری سوزیگم او خوگیگم اتسوک شتا چی درد می کم کری خندیگم خوژړیگم اتسوک شتا چی درد می کم کری زره زره په خپل وجود ټولیگم او رکیگم ماتیگم آه ماتیگم اتسوک شتا چی درد می کم کری داستا د وجود اتر منن بیا خار کی حس کړي زنګیګم هاي زنګیګم څوک شته چې درد می کم کړي
جړنو نزوې یا به پر مرغ یاد نیم اسمان وستوره یاد سیم منځوبه یا به جړنو نزوې یا به پر مرغ یاد نیم آسمان وستوره یاد سیم منځوبه یا کتره د شبنم زه